جواب ورکړي وروره.
ستاسو غږیز پیغامونه و چې له ازادي راډیو خپاره شول. ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. قدرمن اوریدونکو، د 15 دقیقې پروګرام له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز لګولی. فرانس پرس خبری آژانس د لویدیځو ډیپلوماتانو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې پر مرستیال وزیر سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه لګول شوي دي. خو ملګرو ملتونو د 14 نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له 2 تر 3 میاشتو پورې نور هم وغځوله. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتي او ټول وسایل ان په اسمایي غره کې د څپو لیږدونکې دستګاهیې مهرلاک او ضبط کړې. د تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ته وویل چې دا رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او ټول پورونه باید فورا ورکړي. د طالبانو چارواکو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د هلمند چارواکي د هغو دریو کسانو د مړیو د موندلو خبر ورکوي چې وړمه ورځ د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې په اوبو کې د لامبو پر مهال ډوب شوي وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له خلکو غوښتل شوي دي چې په سیند کې له لمبېدو دې ډډه وکړي. له دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول څو پیښې شوې وې. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي څیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایت وبلل شي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په 3مه وویل د پخوانی واکمنې آنګ سان سوچی د ګوند یو قانون جوړونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي. دغه دواړه سیاسي څیرې په تروریزم تورنې دي او که چیرته پرې د اعدام حکم عملي شي له 1990 کال وروسته به په دې هیواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي. د میانمار د حکومت ویان ویلی دی چې د یو پخواني وکیل په ګډون 4 تنه به په دار وځړول شي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون لسګونه زره کسانو په یوه اعتراضي لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه لاریون داسې مهال ترسره شو چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیداتوري وځنډوله. ګرجستان هیلمن و چې له مولداویا او اوکراین سره هم مهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. اروپایي کمیسیون همداراز ویلي چې د روان میلادي کال په وروستیو کې به په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پر مسأله بیا غور وکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلام، ورځ مو بخیر. د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو زه احمد تکل هرکلای کوم. د شنبه په ورځ یوې وسلوالې ډلې د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د افغان سکانو پر ګوردوارې برید وکړ. په دې برید کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې 2 کسان ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. دې برید یو ځل بیا په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو ویره زیاته کړه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې هم پر سکانو او شیعه افغانانو حملې کېدلې، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته که څه هم طالبان په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو پرله پسې حملو او د اوس د سکانو پر ګوردواري برید په افغانستان کې چې د بېلابېلو مذهبونو او قومونو وطن دی د نور خطر زنګونه وکړنګول شول. په افغانستان کې په 70 کلونو کې د 500,000 په شاوخوا کې هندوان او سکان وسیدل، خو اوس مهال د دوی شمیر یوازې 1,950 طرح کته شوی. د هند حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغان سکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر یې چټک کړی. په روانه خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې که ټول هندوان او سکان له افغانستانه ووزي عواقب به یې د افغانستان لپاره څه وي، د نورو اقلیتونو برخلیک به څنګه وي، او واکمن طالبان د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره کوم مکلفیتونه لري. په دې خبرونه کې میلمانه دي په پخواني نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار او د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه پیلو او په پایل کې له خاغلی اندر نه زغورم او پختم چې تقریبا ټول هندوان او سکان د افغانستان د وټلو په حال کې دی دا به څنګه کیږي؟
سلامونه خاغلی تکل سپتاست قدرمن خور انار کلیتا امدا چې تاسو راځو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زموږ د هیواد په 15 کلنه جګړه کې تر ټولو قومونه زیات زموږ همدغه لکه ورونه اهل هنود ډیر وزور ورسول، د دوی کورونه غسل، دوی سره ډیر ظلم وسو، دوی زموږ د باغ هغه ګلانو چې د وطن لپاره عسکری کوله ډیر تاریخ لري، خدمت کړل او دوی ډیر ښه تجارت کوو. د دوی زموږ په پارلمان کې غړي درلودل، زموږ د تجارت په طاقونو کې ریاست کړی دی، تجارانو هم د کابل د تجارت او د ټول افغانستان په تجارت کې دوی ډیره ښه ونډه درلوده. له بده مرغه چې له دوی سره دغه سناروا وسوه چې اکثره هند ته او اروپا او شرقي اروپا او داسې نورو امریکا او کاناډا ته مهاجر شوي دي. زه باور لرم چې کله موږ خپله نور افغانان چې مهاجر کېږي د هغوی بیرته تک امکان ډیر کم وي. نو دغه صادق ورونه، دغه پاک خلک متاسفانه چې موږ د لاسه ورکړه، هغه هم د خپلو د افغانانو د دغه ځینې اکستریمیستو کاشرارو مجاهدینو او دغه طالبانو په تېره دوره کې دوی سره ښه چلند ونه سو، دوی ونه توانېدل چې یا بیرته راستانه شي او یا هم ښه ژوند بیرته اختیار کړي. حتی د دوی کله چې هغه خپل د مړو مراسم به بجای کول، مړي به سوځول، په غو کې مور سره بچان سوی ده. د تاریخ په اودو کې په د 15 کلو کې چې زما په یاد دي، زما خپل یو صنفي ګلچرن نومېده په کابل تخنیکوم کې، نو دوی سره خراب نه کېدل. نو اوس متاسفانه چې وضعیت ډېر ترغلی چې پاکستان کله چې پوسو د افغانستان اړیکې له هند سره نږدې کېږي، دوی دغه قصدن و عمدن دغه تورستي عمل ترسره کوي. کنه په افغانستان کې ډېر انفجارات کېږي او په زموږ د نورو لکه پاک روان مشکل استه، خو د دې لپاره مشخص پلان جوړ شوی. تاسو ګورئ د افغانستان د
پلانو بخې
قومونو د پلان یو قوم کم
دا پلان چا که مشخص مراته وای است. البته تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو خبره کیږي، مګر که لک په مشخص ډول د دغه ځانګړي پلان چې تاسو یادونه کوي په اړه یو څراته وای است.
د پاکستان هیواد د افغانستان په داخلي چارو کې د 50 کال کې ډېر لاسوهنې کوي او دوی تل کوشش کوي چې د زموږ د هندورونو په اکټ باندې که نظر نه لري او حتی د هندوستان هغه پروژې چې په افغانستان کې وي هغو ته به یې خنډونه پکول، عملې یې پرې کړي دي. پخوا په د دوی په سفارت ته یې کوشش کوي چې عملې وکړي، د دوی انجینران برمته نیول شوي وو. دوی کوشش کوي چې د افغانستان اړیکې سمې نه وي. د پاکستان د افغانستان لپاره مشخص پلانونه لري چې یو پلان دا و چې دغه اړیکې خراب کړي. تاسو پوهیږئ چې په دې باندې هند د اسلامي امارت نه د افغانستان کار حکومتي خفه کیږي چې تاسو د موږ د هندوانو امنیت نه ساتلی او ځان ته حکومت ورکړي.
دغه پاکستان په خپل یو لوی شمیر د هندوانو او سکانو لري، ګوردوارې شته، درمسالونه دي، خپل مراسم ترسره کوي. یعنی پخپله په پاکستان کې دغه مذهبي زغم شته، ولې په افغانستان کې نشته؟
تکل څه ډېر ښه خبره ته اشاره وکړه. پاکستان کې هر څه روا دي، هر څه شته، کلیسا هم شته، تاسو ګورئ چې هر مذهبونو ته اجازه شته، کفري قوانین هم چلیږي. خو د افغانستان د خلکو د ټیټې سیاسي اګۍ ساتنه دوی تل استفاده کړې ده او کوشش کوي چې په دې وطن کې اور بلې د خپل د قومونو په منځ کې یو نفاق رامنځته کړي چې کله چې په یو قوم باندې حمله کوي او بل د حکومت ضعیفوالی ښیي. همدا اوس د افغانستان د اسلامي امارت ضعیفوالی ټول نړۍ ته ښودي چې تاسو 1950 تنه یا 200 تنه یو ملت چې هغه باید تاسو وساتئ، هغه نه سي ساتلی. نو د ټول افغانستان امنیت به څنګه نیسي؟ نو بنان دا هغه کارونه چې دوی خاص پروژې ورته لري، قصدن امدنې کوي، د یو پلان له مخې کوي. تر هغو هم دوی هېڅکله پاکستان هېڅکله د افغانستان یو حکومت هم طرفدار نه کړی او خواهان نه ده. هېڅ افغاني حکومت نه غواړي د افغانستان له جغرافیې، د افغانستان له خلکو سره عزت ده. ولو که هر څوک وقت راشي، خلکو دا فکر کوو چې طالبان که وقت راشي نو پاکستان وضعیت به د افغانستان خلکو سره ښه شي. خو تاسو ګورئ هغوی ته مهمه نه ده، هغوی خپل دښمنی جاری ساتل د زموږ حکومتونو چې غوښته چاپلوسي کوي. د همداوس د طالبان حکومت چې غوښته چاپلوسي کوي بمبار ته په موږ وکړه. همداوس د هغوی کوربتوب د پاکستانی طالبان چې خپل ایسا جوړ کړي په کابل کې کوي نړۍ ته کوي چې دغه افغانان تورستان دي دا دوی دوی جوړوه.
مننه اندر صاحب. میرمن هنریار تاسو ته د خبرونې ته ښه راغلاست وایم. د دې ټولو خبرو په باب غواړم ستاسو تبصره واورم.
سلامونه نیکیلی تاسو ته محترم اندر صاحب ته او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه لومړی له تاسو نه د ټولو افغانانو د غم شریکی نه یوه دنیا مننه کوم. زه د اندر صاحب خبر سره موافق یم. کل هغه پیښه چې پرون وشوه یا په افغانستان کې هغه قومي یا مذهبي یا دینی تبعیضونه چې خاصتا موجود دي مستقیم د پاکستان د استخبارات د ایسای لاسته. کله هغه پیښه چې وشوه په کابل کې واضح په هغه ورځ وشوه، اول دا چې داعش دا حمله په غاړه واخیسته، لیکن هغه ورځ باندې وشوه کله چې هندي هیات راتله کابل ته او طالبان سره یې مذاکره کوله، د هغوی راتګ کنسل شو. د دې په خاطر چې دغه پیښه وشوه زه ډیر متاثر، اول خو متاثر په دې شوم چې ولې مونږ باید د نور هیوادونو د سیاستونو قربانی شو. مونږ هندیان نه یو، مونږ افغانان یو. ولی کله چې د هند رابطه افغانستان سره ښه کیږي یا دا چې په هند کې اسلام دین باندې توهین کوي او تعداد او هغه جزا به باید په افغانستان کې افغانان وګری. زه په دې حمله کې ګرچې داعش مسولیت واخیست او ویل هغه توهین چې اسلام پیغمبر ته په هند کې شوی او دوی هغوی انتقام واخیست، خو زه هغه پیښه چې وشوه یو دابه مسله به وي او اساسي مسله د پاکستان لاسته. او کله چې مونږ وایو دا حمله طالب وکړه یا مخکې مونږ ویل اقانی شبکه اوس داعش کوي او دا تروریستي ګروپ کوي، دا ګروپ تروریستي ګروپونه چیرته دي؟ دا واضح خبره ده چې ټول تروریستي ګروپونه اکثریت د پاکستان لخوا تمویل او تجهیزیږي او بالاخره دوی افغانستان ته لیږل کیږي او پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي. او اوس کله چې د طالبانو نظام ده اوس هم دو یو رقم متاسفانه زه فکر کوم چې په طالبانو کې هم مختلف ګروپونه دي او داسې ګروپونه دي چې د افغانستان لپاره دي او افغانستان لپاره کار کوي، یعنی وطن دوستی او داسې هم دي چې متاسفانه د پاکستان په منافع په افغانستان کې کار کوي. پاکستان لاس او بیخي په افغانستان کې خلاص ده او د کارت پروان په ګوردوارا کې کله چې طالبان راغلي دي لمړی پیښه نه ده، اول څو میاشتې وروسته چې طالبان کابل ته راغلل یو تعداد مسلح کسان ننوتي وو په دې ګوردوارا کې، محافظ وهلې وو، ننه ځینې شایان مات کړي وو، امنیتي کمرې چې په ګوردوارا کې ټول مات کړي وي او ځینې هغه خلک چې ننه د ګوردوارې وو هغه وهلې وو. هغې نه وروسته طالبان تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو، یعنی د طالبانو په نوم هغه کسان ګوردوارې ته ننوتي وو او طالبان دغه راده کړه چې مونږ نه وو، دا غیر مسؤول مسله افراد وو. او وروسته هغې نه دوی تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو. هغې نه وروسته کله چې دغه مهاجمین د ګوردوارې نه راځي او دلته دوی اول خدای محافظ چې په ګوردواره کې هغه غیر نظامی محافظ، یعنی هغه محافظ چې موږ همیشه په ګوردواره کې لرو، نه نوزی هغه وهی، هغه زخمی کیږي، بیا دوی نه نوزی، دوی سره ډیر دستی بمونه او هر طرف تاسو ګوره ولیدل هغه تصویرونه چې د ګوردواره ساختمان ډیر مالی زیان لیدلی ده، خو د تلف د جانی تلفات د دې په خاطر کم و چې هغه وخت په ګوردواره کې څوک نه و. کدا پیخه نیم سات وروسته کې د شاید مونږ د 500 نه ډیر تلفات درلود.
ستاسو مطلب دا دی چې کیدای شي د ګوردواره حمله د طالبانو لمین څخه چا کړی وي؟
د ګردواره حمله ز فکر کوم د پاکستان مستقیم لاسته او طبعا کله چې یو عمله تفتیزی کیږي د باندنه دننه هم ځینې کړی وي. مخکې د دې نه چې 2000 کې ګردواره باندې حادثه وشوه، طبعا آماده هم د هیواد نه بهر تفتیزی شوی و او ننه هغه کس هغه یو تعداد ګروپونه داخل و، هغه شبکې چې په دغه ګردواره خوا ته دوی ځایونه نیولی وي. یو په ګردواره حادثه کې دوی لاس درلود په 2000 کې، یو بل حادثه زما په ذهن کې نشته چې د دشت برچی شفاخانه و یو بل همداسې حادثه وه چې په ملکي کسانو شوی و دوی لاس درلود. همداسې دغه پیښه کې هم طبعا کله چې یو پیښه تخریبی کیږي، طالبان اوس ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله راغلی.
من هنریه د دې حمله مسؤلیت خو واضح داعش ډلې منلای،
بشک چې داعش دغه حمله په غاړه نیولې چې موږ دا حمله کړې. خو زه دا ډېر زه فکر کوم یا زما نظر دا ده چې ولې دا حمله په داسې ورځ کیږي چې کله چې د کابل او ډیلی روابط سره نږدې کیږي او د دیلی د هندستان نه هیات راځي د مذاکرې لپاره کابل ته، په هغه ورځ باندې سهار وختي کیږي. یعنی دا د سوال ځای دی. ولی اول خو مو باید مونږ انډیا زه ډېر په دې کې ودرې، یوازې دا حمله په دې حمله کې مونږ یو کس دوه کس البته په دې حمله کې شهیدان شول، یو د طالبانو نه و، یو زمونږ د سکان نه و، او نفر زخمي مو درلود. دا ډېر حقیقت د ځینې تفسیري کړي و چې شاید تلفات ډېر تلفات هم دومره و. خوب دا حمله یوازې هغه جانی او مالی خسارات نه درلود، دا حمله د یو قوم د یو ملت د درد باعث وشو، د یو قوم د ملت د احساساتو د منځورلو باعث وشو.
زه غواړم له اندر صاحب نه وپوښتم. اندر صاحب، مخکې میرمن هنریار یو جالبه مسله یاد کړه چې دلته په افغانستان کې ځینې خلک د معلوماتو د کمښت لوجه، د تاریخي معلوماتو د فرهنګي معلوماتو د کمښت لوجه تر اوسه په دې نه پوهیږي چې د افغانستان سکان او هندوان د افغانستان د نورو وګړو په څیر اوږد تاریخ لري د استوګنې په دې وطن کې. تاسو نشئ کولای چې دوی له بهرني یو بل هیواد سره وتړئ. دغه غلط فهم، دغه غلط معلومات لکم ځای راځي؟ خلک باید څنګه پوکړی شي چې د افغانستان سکھ او هندو له هندستان سره هیڅ ډول ارتباط نه لري؟
مننه کوم. کوم خپل تاریخ ته وګورو، دا د بګرام چې وای د مځکې لاندې ښار ده، همداسې د بامیانو د بوتا بوت، دلته په هغه وخت کې سرحدونه نو معلوم، او شاید موږ هم مذهبونه هندویزم ډېر تیر کړي، ځکه دا بودا ته تاسو ګوري. نو دغه سکان ډېر اوږد تاریخ لري، دا اوسینې نه دي، نو اوس راغلي دا افغانان دي، په خوست کې دي، په ننګرهار کې دي، په کندهار کې دي، په هرات کې دي، په مزار، کابل، ټول ځینو ته ډک دي. دا هغه پاتې شونې دي. بیا کله چې اسلام راځي 1400 مخکې شاید نور جګړې سوي چې ځینې مجبوره سوي، لکه دا اوس چې دغه ځینې اکستریمیست په نوم داعش و نور نور، دا ټول یو ډلې دي، مجاهد و طالب و داعش، دا د پاکستان رهبری کېدلې او دغه ارج مراج چې د مذهبي قومي جنګونو کې تاسو ګورئ، په پاکستان کې هر مذهب هر کار روا ده، او په افغانستان کې بیا د اته یو ملت چې په بل مذهبي دا ټول زموږ یوازې سکان نه دي، دا اخري نه دي. موږ مخکې دی نه یهودان د لاسه ورکړل، ټول نور هیڅ یو تن پاتې چې هغه مستدی. نو همداسې دا تاریخ ده، دلته شاید افغانانو هم
دا په سیمه کې او په ټوله نړۍ کې اندر صاحب د افغانستان پرستیج یا اعتبار یا هغه ښه نوم چې درلود یې دې ته څومره زیان رسوي؟
په لومړي سر کې خو زه د یو افغان د یو پښتون په توګه زه خپله ډېر زیات خفه یم. زه شرمېږم چې زما یو قوم، یو ژبه، یو قوم چې هغه هندوانو او یو ژبه سکانو افغانانو، دا له دې وطنه ورکیږي، دا له وطنه د نوملس نه کمیږي، نور حذف کیږي. زه خپله باید وشرمېږم، زه خپله ډېر خفه یم. زه د اول نړیوال توجه نه کوم، وروسته راځم. په سیاسي برخه کې نړیوال ته ډېر زیات ارزښت لري. د ملګرو ملتونو اداره په دې کې چې حتی یو کوری، یو بل قوم، یو ژبه، هغه کوشکي چې هغوی وساتي، هغوی ته ارزښت ورکړي، هغوی ته امکانات برابر کړي چې دا ژبه ورک نه شي، دا خلک ورک نه شي. متاسفانه په افغانستان کې خو جګړه ده، مګر دغسې عمل دا بیا منظمې پروژې ورته جوړېږي. دا تاسو ګورئ چې د پاکستان هیواد په ټولو حتی جمهوریت کې تر هرګ پورې په خپله پرویز مشرف د دوی خاین ولسمشر اعلان وکړ چې موږ هلته استازي لرو، نفر لرو، خلک لرو، موږ اجنټان لرو په هر کې درلودل. او دا واقعیت دا پخواني مجاهدینو دا اوس ځینې خلک دا ټول دوی غړي و تاسو ولیدل چې په آخر کې څنګه تیاره ډکه ټولې بوتل بیا احمد کړي اوس یې دغه طالبانو په ضد هم جنګوي. نو بینان موږ باید خپله افغانان باید خفه اوسېږو او دې ته ډېر ارزښت ورکړو چې باید دا بیرته راستانه شي. د ورونو امنیت ونیسو د دې خپلو ورونو دا افغانان دي. نو تاریخ اوږدو ته زه تاریخ لیکونکی نه یم خو په دومره پوهېږم چې د بودا بود ته کله چې ګورو چې 2000 کال نه زیات تاریخ لري دلته د اندوان افغانان ګډ مذهب او ګډ ژوند ګډ کلتور درلودلی.
ډېره مننه میرمن هنریار. شیعه بل اقلیت د افغانستان دی چې په وروستیو مخصوصا دوو کلونو کې خورا زیاتې حملې پېښې دي. د دوی د ساتنې لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ د دوی د خوندي کولو لپاره؟
متاسفانه چې مونږ په هزاره خلک شیعه باندې ډېر د پېښو شاهدان او هغه رپورټ چې بشري خپلواک کمیسیون نشر کړی تقریبا څو میاشتو کې 350 شیعهګان مو په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي. واقعا دا د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده د وګړو د امنیت نیولو. یو طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله ده، هیڅ مشکل نه ده. یو خوا موږ د مختلفو پیښو شاهدان یو. پرون هم په کابل کې په خواجه بغرا سیمه کې یو حادثه وشوه چې 4 کسه ووژل شول. یعنی دا هغه پیښې دي چې اصلا موږ څوک محکوم کو، چا محکوم کو، کوم ګروپ محکوم کو، ولې دا پیښې کیږي، ولې نړیوال په دې کې چوپتیا چوپ ده. متاسفانه د 15 د اګست پروس یو کله چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط وکړ کې نه وروسته نړیوال یو نوې چوپتیا د افغانستان په مقابل کې لري. او دوی داسې فکر نه کوي چې کله چې طالبان په افغانستان نه وتل دلته اوس داعش ډیر فعال شوی ده. داعش خواته هغه 22 تروریستي بین المللي ګروپونه چې دي اوس په افغانستان کې نه نوتی دي. شاید دین طالبان سره وی، شاید دین نه وی، لیکن افغانستان اوس یو امن ساحه نه ده. هر ورځ د پیښې شاهدان هم یو. د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده. هندو متاسفانه زه ډیر د روحي لحاظ نه مې ډیر ضربه ولیدل. ما ته یوازې یو دوه درې کسان چې موږ په هره پیښه کې لاسه ورکوو دا یو مسله ده، لیکن چې یو ملت په دې کې دردېږي ما ته سخت درد ده چې موږ اوس هغه مرحلې ته رسېدلي یو چې زموږ هندوان او افغانان باید افغانستان نه ووزي او د ویزې وعده چې هند هیواد دوی سره د ویزې وعده وکړه. یعنی آخرین هغه موږ هغه زموږ خپل هیواد نه، یعنی زموږ په لای ام زمون ګلان ټولېږي. یعنی دا ماته ډېره سخته ده. همداسې هغه تهدیدونه چې شیعهګانو په مقابل کې دي، دوی هم که دوی ته ټولو ته زمینه مساعده شي مجبور دي چې هیواد پرېږدي. هر ورځ دوی هم د پیښو شاهدان دي. متاسفانه زمونږ هزاره خلک د افغانستان هغه خلک وو چې دوی په دغه 40 کالونو نه د فرصتونو نه ډېر مثبت استفاده وکړو، تحصیل وکړو، دوی درس وویل، باید هیواد ته خدمت وکړي، لیکن اوس دوی اصلا په امن کې نه دي. هر مجمع چې دا کېدای شي په دوی باندې حادثه وشي. او نور نړیوال ټولنه، نړیوال ټولنه باید
تاسو مخکې د نړیوالې ټولنې تاسو ویلې چې نړیوالې ټولنې هیڅ نه دي کړي. کلان راته وایاست د خبرونې په وروستیو شیبو کې نړیوال ټولنه څه کولای شي چې نه دي کړي؟
اوس کله چې نړیوال ټولنه افغانستان سره په 40 کالو کې ډېر مرسته وکړه، نن هغه لاسته راوړنې چې د لرو او هغې لپاره مبارزه کوو دا هغه لاسته راوړنې دي چې د افغانستان او د افغانان خلک په زحمت او د نړیوال په مرسته شوې ده. خو ته ستونزې وې، ستونزې نه تیریږو، ډېرې ستونزې مو درلود، لیکن هر څه شوي هم دي. داسې نه دي چې مثبت شي نه وي شوي. اوس په دغه حالت کې چې موږ مخ په محو کېدو یو یعنی هغه لاسته راوړنې زموږ ورځ په ورځ له منځه ځي. لیکن نړیواله ټولنه اوس افغانستان مسله دوی ته مهمه نه ده، او کله چې خاصتاً د اوکراین مسله وشو افغانستان بیخي د دوی نه هیر شو، او دوی یوازې دا وایي چې افغانستان د دوی دغه د طالبانو راتګ سره آخري چپتر و. دا آخري
مطلب ستاسو دا دی چې یو ځل بیا پوځي اقدام وکړي د طالبانو پر ضد؟ نور څه رقم فشار راوړي؟ خو فشارونه خو راوړي هر ورځ.
جګړه په افغانستان کې د حل لاره نه ده. زه د جګړې مخالف د جمهوریت په اخر کې هم همیشه مې غږ کوله چې سولې پروسه باید کامیابه شي. زه د جګړې طرفدار نه یم، زه د دې طرفدار یم چې باید د طالبانو ترمنځ هغه د سولې مذاکرات چې متوقف شو هغه له سره ونیول شي، او یو همه شمول نظام د افغانستان کې تشکیل شي په چې هغه کې اجتماعي عدالت تامین شي، د خلکو حقوق تامین شي. دا د افغانستان د حال ده. جګړه په افغانستان کې نور د حل لار نه ده. درې څلوېښت کاله جګړه هیڅ څوک په دې کې بریالي نه شول. یوازې مونږ قرباني ورکړه. په دغه شل کالو کې مونږ څومره قرباني افغانانو ورکړه. یوازې زمونږ ملي امنیتي ځواکونه څومره شهیدان شو، ملکی کسان خواته پرېدی. جګړه هیڅ د حل لار نه ده. یوازې نړیواله ټولنه باید طالبان باندې فشار راوړي چې دوی او مذاکره میز باندې راشي، او اما شمول نظام کله چې زوایم زما هدف دا ده چې ټول افغانان په دې کې حق ولري. زما هدف دا نه ده چې هغه کسان چې مخکینی نظام کې په فساد کې ککړ وو دوی نظام ته راشي. زما هدف هیڅ کله به دا نه وي.
ډېره زیاته مننه. وروسته یو دقیقو کې یو فقط یوه وروستۍ پوښتنه له ښاغلي اندړ نه را اخلو. میرمن هنریار د نړیوالې ټولنې د مکلفیتونو خبره وکړه. د طالبانو د حکومت مکلفیت څه دی؟ څه کولی شي چې د اقلیتونو مخصوصا د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي؟
مننه کوم بیا هم له ښاغلي هنریار نه. تاسو ګوري دیبه په پارلمان کې کله چې یو انفجار وسو دیبه ژړل، برعکس نورو وکیلانو به د پښتو د دریو د ازبکیو په سر به په ژبه باندې به جنګونه کول. زه ویاړم په هغه اونریار باندې چې وسم وکې توی کړې د خپل وطن د خپل ولس لپاره. د طالبانو اسلامي امارت ته ډېرې پخوانۍ ستونزې ورپاتې دي. که یو خواته وګورو د دغه ستونزې د پخوانیو حکومتونو دي، د دوی چې دوی متخصصین هم نه لري. دوی یو بومي خلک دي، له سنګرونه راغلي دي. که څومره صداقت وکړي اوس چې د تحریمو د نړیوالو ته ګورو او د نړیوالو پرسمه ته پیژندل کړو، مذاکرات له دواړو خواو نه ضعیف روان دي. بنان یوازې د اسلامي امارت د طالبانو ضعیفتیا نه ده، بلکې نړیوال هم لکه څنګه چې اغلی ونریار ویلې دلته مقصر دي. دوی مذاکرات نه نږدې کېږي. دوی نه غواړي چې دغه غوټه دغه وضعیت د افغانستان حل شي. په داسې حال کې چې دغه طالبانو په واک ته رسېدلو کې هم دغه نړیوالو زبرځواکونو په خپل امریکا لاس هم درلودلی دی.
مننه له تاسو نه د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر، او همداراز په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. له تاسو هم درنو اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.